ستړي مشه په روان خبري سات کې مو زه نجيب عامر کوربه مو د دې سات په مهمو رپورټونو کې اورئ چې په هنګو کې نن سهار بمی چاودنه شوې ده چې دوه کسانې په ترس کې وژل شوي. په دې اړه تازه معلومات په سیمه کې د خپل همکار نه د خبرونو نه پس اخلو. را سره اوسه او په بل مهم رپورټ کې اورئ چې روسیا او پاکستان د اړیکو ښه کولو لپاره او د ترهګرۍ خلاف شریکې مبارزې ته لیواله دي. نور رپورټونه وروسته در پیژنو. دا ګړی تاسو ته خبرونه وړاندې کوي زما همکار ملیحا میرزاده چې همدا شیبه د پراګ په سټوډیو کې را سره ده.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د خیبر پښتونخوا په ضلع هنګو کې یو بمی چاودنه شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو وزیر د هیواد په قبایلي سیمو کې امریکایي ډرون بریدونه د ملک ملي حاکمیت پر وړاندې تیرې بولي او ملګرو ملتونو په ترکیه کې د شام لخوا د برید غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې یوې بمی چاودنې دوه کسان وژلې دي. د ځایي پولیسو د وینا تر مخه دغه پیښه نن سهار قریبا 9 بجې د سرک دانې په افغان مهاجر کیمپ کې په یو کور کې شوې ده. د هنګو تانې مشر چارواکي ایس ایچ او اسلام الدین مشال ریډیو ته وویل
افغانستان ابراہیم نامی
پولیس وای دا یو ځانمرګی برید وو چې د پیښې په اړه نورې پلټنې روانې دي. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر هینا ربانی کر ویلی هیواد یې په قبایلي سیمو کې دننه د امریکایي ډرون حملو مخالفت کوي ځکه چې د خود مختاری خلاف ورزي ده. هینا ربانی کر چې په اسلام آباد کې تیره ورځ د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته مطبوعاتو سره خبرې کولې وی ویل چې د ډرون حملو تاوان تر ګټې زیات دی. هینا ربانی کر وایي د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پاکستان او امریکا ګډ هدف دی. خدای په خبره په قبایلي سیمو کې دغه غیر قانوني حملې په دې جګړه کې د ناکامۍ خطر زیاتوي. په ګډه مطبوعاتي غونډه کې د روس د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په قبایلي سیمو د امریکایي ډرون حملو په وړاندې د پاکستان د انتقاد ملاتړ څرګند کړ او زیاته کړه چې د موسکو او اسلام آباد دریځونه ورځ په ورځ نږدې کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی ټینګار وکړ چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات په خپل ټاکل شوی وخت یعنی 2014 کال کې په خپل وخت ترسره شي. ولسمشر کرزی چې تیر ورځ په یو خبري هونډه کې خبرې کولې وی ویل چې نابنی و د انتخاباتو ځنډیدلو سبب اونه ګرځي.
د افغانستان انتخابات په خپل وخت او په هغه وخت کې چې اساسي قانون کې راغلي ترسره کیږي. هیڅ ډول حالات، هیڅ ناامني او د بهرنیانو تبلیغات به د ټاکنو مخه ونه نیسي.
کرزی پټینګار سره ویل چې کله انتخاباتو پر مهال ستونزې هم وي ترسره کیدلې حتمی دي او باید د بهرنیو هیوادونو مداخلې ته زمینه برابره نشي. تیر ورځ په شل اووریز کرکټ کپ ټی ٹوینٹی کې په سیمی فائنل لوبه کې د سری لنکا لوبډلې پاکستان ته ماتې ورکړه. اول بیټنګ سره سری لنکا وکړ چې پاکستان ته د 120 رنز هدف ورکړ خو پاکستان دغه هدف پوره نه کړل شو او په 1400 دغه میچ وبایللو. د میچ په هکله په پاکستان کې د کرکټ مینوال خپه دي. میچ ګټلو سره سری لنکا فائنل میچ ته تللې دي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د شام لخوا په ترکیه کې د هوان توغندي د ورولو په کلکه غندنه کړې ده چې پکې 5 کسان وژل شوي دي. په 15 غړو هیوادونو مشتمل کونسل غوښتنه کړې ده چې د نړیوال قانون په دا ډول سرغړونه دي باید په سمدستي ډول درول شي او بیا تکرار نه شي. دغه برید شروع په ورځ شوی چې پر دې عمل کې ترکیه هم په دغه ورځ او وروسته بیا د زیارت په ورځ په شام کې هدفونه په نښه کړل. رپورټونه وایي د شام 9 سرتېري په دې بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې رد عمل سم او متوازی بللی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر ویلی حکومت یې د ترکیې سره د تشدد زیاتوالی نه غواړي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان بیا ویلی حکومت یې جګړه نه غواړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د تاجکستان ولسمشر امامولی رحمان سره د ملاقات لپاره دوشنبه ته رسیدلې دي. ټاکل شوی چې نن به دواړه مشران د تجارت، انرژي او تعاون په ګډون په دواړه خیزه تعلقاتو خبرې وکړي. خو د کارپوهانو په فکر په تاجکستان کې د روسي پوځي اډې په باب له خبرو باندې بنو تر نورو موضوعګانو زیاته توجه ورکړل شي. په 2014 کال کې د روس اډې اجارهداري موده سر ته رسی. تر اوسه روس د اډې د استعمال لپاره څه پیسې نه دي ورکړي او غواړي چې دغه تړون د نورو نه اصل وي کالو لپاره وغځول شي. خو رپورټونه وایي تاجکستان د اډې د استعمال لپاره د روس نه هر کال 2.5 ملیون ډالر غوښتنه کړې ده. د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وايي په روس کې اهلکارو لپاره حالات سازګار نه دي او دغه حالت لا نور په خرابېدو دی. د ادارې اشاره په روس کې د هیومن رائټس واچ هغه اهلکارو ته چې په روسیو کې ورته په موبایل پیغام کې د ډکې ورکړل شوې دي. د هیومن رائټس واچ په نخښه کړل شوی یو څېړونکي تانیا لوکشین وايي داسې قسمه د ډکې کومه نوې خبره نه ده، خو اوسنی پیغام لږ د حد نه زیات تېروتې دي. د یادې ادارې مشر کینت راټ ویلي دا واضح ده چې د خلکو ته دا معلومه ده چې لوکشین چېرته اوسېږي او دا چې په ماشوم نه جوړه ده. د کوسوو هیواد په خپل سرخار پرستینا کې د ښځو په وړاندې د یوې نړیوال سرمشریزې غونډې ګوربتوب کوي. د کوسوو ولسمشر عاطفته جاجا ګویلی دغه درې ورځنۍ نړیواله غونډه کې به د نړۍ د ګډ ګډ نه ښځې راغونډېږي چې د ښځو اقتصادي حیثیت ته کول او سیاست کې برخه اخیستلو په ګډون ښځو ته د ورپېښو مسلو حل راوپاسي. د یوې ویډیو له لارې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي په نړۍ کې ښځې د نوو ازمیښتونو نه تیریږي چې د اوږدې مودې راهیسې پراته خنډونه لرې کوي او د خپلو حقونو او موقعو لپاره ودرېدلې دي. دا غونډه د پوهې استازیتوب کوي چې د اقتصادي موقع، سیاسي پرمختګ او ټولنیزې برابرۍ لپاره موږ ته د ښځو د نظریو، انرژۍ او فکر ضرورت دی. په دې سرمشریزه غونډه کې د سلو هیوادونو نه ښځې برخه اخلي. او په چین کې چارواکي وایي د هیواد په جنوب مغربي سیمه کې د ځمکې خوایدنې په پیښه کې د یو سکول ټول 13 ماشومان مړه شوي دي. اوس هم یو کس لا درکه دی چې د زیارت په ورځ د ژین په کلیواله سیمه کې ځمکې خوایدنې یو سکول او د کروندګرو درې نور استوګن ځایونه اغیزمن کړل. د خبرونو پای
ملیحه میرزاده و چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول. نن سهار په هنګو کې یو 14 شوی دا چې پترس کې دوه کسان وژل شوی. په دیړه په روان خبرونه کې د خپل همکار سره اړیکه ټینګو او تاسو ته تازه معلومات ترکو. روسیا او پاکستان د اړیکو خکول او د ترهګرۍ خلاف شریکی مبارزې ته لیواله دي. افغان ولسمشر وایي انتخابات به د عین سره سم په ټاکلي وخت ترسره شي. د پیپلز پارټي چارواکي وایي راتلونکو انتخاباتو کې د عوامي نېشنل پارټي سره اتحاد نه کوي. په دیړه ای ان پی سوې
پولیټیکل پارٹی په خپل فیصلو کې آزاد ده او دا د پیپلز پارټي فیصله ده چې هغه چا سره الاینس کې چا سره نه کوي.
د پاکستان د کرکټ لوبډلې سیمی فائنل کې په ماتې خوړلو پاکستانیان خفه کړي.
نو افسوس کوو چې پاکستان سیمی فائنل پورې ورسېدو خو فردر دوی مخکې فائنل پورې لا نه للی شو.
د کورم ایجنسی جنکۍ وایي سکول لرې دی بسونه نشته.
فرکیم نزه پخپو راتم دور آواز منیش تازه کوزیگم پخپو پینزنیم باجی امور مراز ککی زدل تراور اسم تلی والی وان سبا کی زیکی گی.
پا سروی خبرونه که ده سندرغاڑی روشنزاری سرا روشنزاری پاڑا خبری اتری لرو حقی دیر مشهوری سندری ویلی. را سر اوسه رازو د خبرونه لومړي رپورت. په هنګو کې د بمی 14 لامل دوه کسان وژل شوی دي. پولیسو تر مخه دغه پیښنن سهار د 2 بجو په شاوخوا کې د سرګدانی په افغان مهاجر کمپ کې په یو کور کې رامنځته شوی ده. په دې اړه نور تفصیل په سیمه کې د خپل همکار ناخلو. ګران همکارا د دې تفصیل څه ده؟
دا بالکل څنګه تاسو په خپل کیوبل نو مونږ د دې پیښې نه پس د هنګو تانې چې کوم مشر دی ایس ایچ او اسلام الدین سره خبرې وکړې. نن هغه مونږ ته دا وویلو چې دغه پیښه نن سهار وو بجو په وخت وشوله او دا وویل چې دا په یو افغان مهاجر کیمپ کې په یو کور کې شوې ده. خو ورسره دا وویل چې دا یو ځمرګې 14 وه او بیا دا راته وویل چې پولیس چې کوم د هغه وکړلو ابتدایي معلومات راغون کوم هغه نه دا معلومه شوله چې په دې کې کم کس مړ شوی دی هغه ابراهیم نمیږي او دا وویلو چې بل کس چې کم مړ شوی دی هغه اوس پورې معلومات صحیح توګه باندې نه دي هغه شوي چې هغه څوک وو څنګه وو. او دا خدای وویلو چې هغه یو ځانمرګی وو او مړ شو پکې. خو دا خبره وکړله چې دغه په باره کې صحیح معلومات نه دي شوي چې دغه بریته څنګه وشولو آیا دغه چې کوم دی دوی خپله هغه کوله تیرولهیا دا کور په ټارګټ شولو په نښه شولو. خو بلخوا مونږ ته چې د نامعلومې سیمې نه احسان الله احسان د متحرکې طالبان چې کوم ویان دی هغې ټلیفون وکړو هغې دا وویلو چې مونږ مولانبی حنفی مرکز په نخه کړی دی او دا هم ویلو چې دا دوه کسانو نه زیات کسان چې دي په نخه کړی دی خو لا تر اوسه مونږ دغه شمېر په صحیح توګه نه دی معلوم شوی. هغه دا وویلو چې مولانبی حنفی د ډلې نه بل شوی دی او دا به مونږ په روان وخت کې په نخه کوو. او خو یاد دی چې دغه مولانبی حنفی باندې دغه دویم اٹیک دی په دغه دوه میاشتو کې. د دې نه مخکې سپینتل اول جګړه وکړله او هغې نه پس د خپل ځان بامی چودنې سره والو زولو. او خو مونږ چې کله دین دا پښتنه وکړه چې پولیس خو د دې
مخالفه مننه زمونږ همکار د سیمینا د ټلیفون په کرخه را سره او تاسو ته د هنګو کې د وی چودنې حال درکولو په دې اړه په نورو خبرونو کې نور معلومات ترکو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
پاکستان وایي د روسیې سره د اړیکو د خکولو کې پوره پوره اتفاقي رائے موجوده ده او روسیه په سیمه ییز او نړیوال امن او معیشت کې مهم رول لري. دا خبرې د پاکستان خارجه وزیر هینا ربانی کر اسلام آباد کې د خپل روسی سیال سرګی لاواروف سره په شریکه خبري غونډه کې د خطاب په وخت کړې. په دې موقع سرګی لاواروف هم وویل چې دوی په ملاقات کې د افغانستان د امنیت او سباون په اړه هم خبرې اترې کړې دي. نور تفصیل اورو د احمد تکل په رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر وایي د تروریزم پر ضد جګړه د امریکا او پاکستان ګډ هدف دی، خو د دې هیواد پر قبایلي سیمو د بی پیلوټه الوتکو د دې په وینا غیر قانوني حمله په دې جګړه کې د ناکامۍ خطر زیاتوي. میرمن ربانی کر چې لخپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته په اسلام آباد کې په یو ګډ مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه د بی پیلوټ الوتکو د حملو توان تر ګټې زیات دی ځکه په موازي ډول خلکو ته زیان اړوي. ربانی کر وویل که په دې حملو کې د ملکی تلفاتو په بدل کې یو یا دوه تروریستان ووژل شي ښایي موږ به په هغه شیبه کې د جګړې ګټونکي ووسو، خو د جګړې اخره به په قطعي ډول وبایلو. او د دې په وینا پاکستان نه غواړي چې د افراطي ذهنیتونو په وړاندې جګړه ناکامه شي. په ګډه مطبوعاتي غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پر قبایلي سیمو د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د حملو په وړاندې د پاکستان له انتقادونو څخه ملاتړ څرګند کړ او زیاته یې کړه چې د مسکو او اسلام آباد دریځونه ورځ په ورځ نږدې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې په افغانستان او سوریه کې د روانو بحرانونو د حل لپاره د اسلام آباد او مسکو دریز یو دی. هناره بنیکر وویل چې پاکستان او روسیا د افغانستان د راتلونکو او د سوریه د بحران په ګډون د سیمه او نړۍ د ټولو سیاسي مسایلو په اړه ورته نظر لري. میرمن کار لاوروف ته چې د دورزنی سفر په مقصد اسلام آباد ته تللی وویل پاکستان روسیې ته د سیمه ایز او نړیوال ثبات د ضامن په سترګه ګوري او زیاته یې کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د دې کتنه ډیره ګټوره وه. د رابانی کار په وینا د دوی په بحثونو کې روان حالات او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز اړیکې او په اقتصادي او سیاسي برخو کې د همکارۍ مسایل شامل وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اشاره هغو دریو تفاهم لیکونو ته وه چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دوه روسی کمپنیو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لاسلیک شول. میرمن ربانی کر هیله څرګنده کړه چې د اسلام آباد او مسکو د اړیکو راتلونکي به ډیره ښه وي ځکه چې دا اړیکې د پاکستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد د پارلمان لخوا تایید شوې دي.
د احمد تکل رپورت ما اوریده. د پداسې حال کې دا چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د روس په سفر دی او تاسو اوریدل چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف د اسلام آباد څخه لیدنه کوي. خو بل پلو ډان وسپانه لیکي چې پاکستان او روسیا د یو بل نه خار خوري. ځینې کارپوهان وایي روسیه د پاکستان اټومي ځواک نشي زغملی. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پاکستان ته د سفر ځنډېدل هم ځینې کارپوهان د په دې الهام ته اخلي چې ښایي اړیکې لا پوره ښې شوې نه وي. په دې اړه پام کوي د ډان ورځپاڼې رپورټ ته چې عبدالحی کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د اف اس اعجاز الدین مقالې ته د روس یژ یا میلو او د شاتو مچی نوم ورکړی دی. لکه له عنوان چې ښکاری لیکوال وای دواړه هیوادونه له یو بل څخه ډیر خار خوري. د لیکوال په خبره د پاکستان د لومړي وزیر اعظم لیاقت علي خان بیا تر آصف علي زرداري پوری هر یو د روس د خبرو اترو په انداز پوهیږي چې د مخمل لاس په پولادي دستانه کې ورکوي. اف اس اجاز الدین د روس د مشر ولادیمیر پوتین د پاکستان ځنډول سوی سفر داسې ګڼي چې ګواکې دغه هیواد د پاکستان د خپلواکه جمهوري قوت حیثیت ردوي. د دې په وینا په دې اړه د پاکستان ردی عمل د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ش شګون نه دی. لیکوال په خپل مقاله کې پاکستان او روس له یو بل سره پرتله کوي چې دا وشوي چې دوی له یو بل څخه څومره مختلف دي. دی وایي روسیانو د زار د بادشاهي ظلمونه ګاللې دي او پاکستانیان بیا مهربانه مغل بادشاهانو نازولې دي. روس له دوو نړیوالو جګړو او له یوې سړې جګړې ژوندۍ راوتی دی او پاکستان لا تر اوسه د علاقایي جګړو تر اغیز لاندې دی. روسیانو د کمونیزم تجربه کړې او پر اقربا پروري ولاړ سرمایه‌دارانه نظام لري او پاکستان د اسلامي سوشلزم او د ناروغه آزاد بازار معیشت په منځ کې راځوړندي. روسان له سوډا بغیر وټکا شراب څښي او پاکستانیان بیا له وټکا شرابو بغیر سوډا څښي. خود لیکوال په خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې روس د سایبیریا لوی وچه لري چې له تیلو او گیسو تر خولې ډکه ده او پاکستانیان به خفه بلوچستان لري چې د گیسو او مادني وسایلو تر یو داسي ټغر لاندې پروتي چې راويستلې د وینو په بایدي او آندا چې د سیاستوالو لاس هم ورته نه رسی. د دې فرق بیانولو وروسته لیکوال وایي روس چې د نړۍ د تیلو او گیسو لوی ذخیره لري نو په خپل ګټو د پهیدو تقاضا داده چې پاکستان باید تر پخوا هم اوس دغه هیواد جدی واخلی. اف اس اجاز الدین پر مخلی کی د جنرال اشفاق پرویز کیانی د روس سفر ته به کریملن د پاکستان د پښیمانی نه بلکې د خیر سګالی پسترګو ګوري. لیکوال وای ک د دواړو هیوادونو د تعلقاتو تاریخ ته وکتل سي نو روسیان پاکستان ته اوس د دې خبرو د وریادولو موقع پلاسر کړی دا چې د پاکستان لخوا روس بيخي له هر څه د باندې ساتلو عمل د هیواد پر پاکستان بے باوري کړی دی. د مقاله د لیکونکو په خبره روسیان لپامه غرزول هغه ته د انتقام اخیستو بلنه ورکول دي او روس په د غچ اخیستلو لپاره د وخت او موقع انتخاب په خپل خوښه کوي. لیکوال اف اس اجاز الدین خپل مقاله پر دې جمله ختموي: روسیان اوجده لاسونه لري او تر دې هم زیاته شحافظه لري چې خبره کله هم نه هیریږي.
تاسو د عبدالحی کاکر رپورټ اوریده. تاسو دا هم اوریده چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د شورو په ورځ روس ته په سفر لاړ. روس ته د سفر ته د تلو نه وړاندې د بلوچستان د حالات په اړه په یو بیان کې وویل د پاکستان پوز به د عین لاندې په بلوچستان کې د هر قسمه اخیستل کېدونکو سیاسي ګامونو ملاتړ کوي. دا چې کارپوهان د دې بیان په اړه سوي راځي چې وورو د انیسی اجمل رپورټ.
د پاکستان د پوست مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی ویلی دی په بلوچستان کې بعد عین لاندې د غسل کېدونکو سیاسي ګامونو ملاتړ کوي. د پاکستان د پوست مطبوعاتو څانګې ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې جنرل کیانی زیاتوي پوست د پاکستان د عین په حدود کې د هر سیاسي عمل په مکمله توګه ملاتړ کوي. دا چې کارپوهان د پوست مشر د بیان ته په کم نظر ګوري. د بلوچستان د ازادي ورځپاڼې یو مشر صدیق بلوچ وایي د پوست کار د ملک دفاع کول دي نه سیاست، او د په خبره د بلوچستان موضوع دا وخت نړیوال حیثیت لري نو ځکه د پاکستانی پوست مشر روس ته د دورې له مخه د سرګندونې کړي.
روسی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں یہ سارا کا سارا بارڈر کھلے.
روس غواړي چې د تجارت لپاره ورته د ټوله پوله پرانستل شي او هغوی په اسانه توګه د گوادر او نورو لارو په ذریعه خپل تجارت وکړي. ځکه جنرال کیانی د روس د دورې نه وړاندې هغوی ته دا اشاره ورکوله چې پوز د بلوچستان د سیاسي پرمختګ او امن لپاره هڅه کوي، ځکه چې بلوچستان او افغانستان کې اړې ګړې د روس په مفادو کې نه دي. بلوچستان نن سبا یو نړیواله موضوع جوړه شوې. نو کیانی صرف روس ته دا خودل غواړي چې دوی بلوچستان لپاره څه کوي، خو زما په خیال د هڅې یو بیان دی.
صدیق بلوچ وایي د پوز لخوا دا صرف یو بیان و او د دې عملي کېدل ډیره ګرانه خبره ده. بلخوا په کوټه کې د ډان رسپانې خبریال سید علی شاه وایي په موجوده حالاتو کې د پاکستان د پوز د مشر دا بیان اهمیت خو لري، خو د پاکستان پوز مخکې هم داسې بیانونه ورکړي او اس نتیجې مخې ته نه دي راغلي.
دا بیانونه دا روټین یو بیان دي، مخکې بیانونه راغلي دي، وسوم بیان رالي. دا وخت کوم خلکو چې د ریاست خلاف توپکان اخیستي دي چې تر څو پورې د هغو د اعتماد د بحالۍ لپاره باغی کی خاص کر زوایم تر څو ورک خلګ نه پیدا شي، تر څو چې کم مریان بوختیان د خپل کورو سره بیزایسي وي دي، هغه خپل کورو ته نه تللي، او د دې سره کوم هدف یې وجنی دي یا تښتونی دي یا د بم چاودنې دي اصلي نه ختم شوي. تر آسا ته پوری ز فکر نه کوم چې د داسې بیانات به څه اغیزه وي.
دا چې د دې بیان وروسته بعد د بلوڅانو د ګوندونو سره د عمل وي. سید علی شاه وایي د بلوڅانو ګوندونه داسې بیانونو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، ځکه چې ته معلومه ده دا صرف خبرې دي. یاد دې وي چې سروسې وړاندې د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر مینګل د بلوچستان د حالاتو په اړه په سپریم کورټ کې خپل شپږ نکاتي فارمولا وړاندې کړې وه، چې پکې په بلوچستان کې د خراب شوو مړو سلسله، پوځي عملیات او د سیاسي کارکنانو تختونه ادرول، په وجنو کې ککړ د امنیتي ادارو په کسانو مقدمه چلول، او په بلوچستان کې د امنیتي ادارو هغه امنیتي ډلې ختمول چې د سیاسي کارکنانو په وجنه کې لاس لري هم شامل وي. د کارپوهانو په وینا د پوز مشر کیانی د اوسنۍ سرګندونې د دوی په خبره په سیاسي فشار کې کړې دي.
تاسو د سجمل رپورټ اورید. افغانستان ولسمشر حامد کرزی ټینګار کړی چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. یو شمیر کتونکو د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزی د وروستیو سرګندونو په حق لوي باید پر نړیوالو د انتقادونو پر ځای په افغانستان کې د انتخاباتو قانون او بنسټونه اصلاح شي. ولسمشر کرزی پرون په یو خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې باید په انتخاباتو کې د بهرنیو لاسوهنو ته لاره هواره نشي. زمون همکار احمد زبیر شمن د فیفا یا د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد لمشر نادر نادری سره په ډېره مرکه کړې او په سر کې تی پوښتلی چې د انتخاباتو په چارو کې د بهرنیانو لاسوهنه آیا جدي ګواښ دی او که د کورنیو ادارو او حکومت
کچیر اوس ملاغتی مجر تاسو خارجیان باندې واچو یا داخلیان باندې واچو د موږ مشکل حل کوي نه. اساسي مسأله دا ده چې یو تاریخ درس او یو تاریخ تجربه مشتر کړي دي دغه تیر شوي دوه انتخاباتو کې. نو اوس دغه تاریخ تجربې د مخنیوي دپاره چې بیا هم په یو کال وروسته چې ترسره کېږي ولسمشري ټول ټاکنو کې تکرار نه شي، موږ باید خپل انتخاباتي بنسټونه، د انتخاباتو کمیسیون، د انتخاباتو قانون، د دوی صلاحیتونه، د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون د دوی صلاحیتونه، هغه اصلاحات چې ضروري ده ورته دا اوس کې راولو چې د خلکو اعتماد او هغه ضمانتونه چې ضروري ده ټول ټاکنو ته، راتلونکي ټول ټاکنو ته
نادری صاحب لیوی خولس مشر د بهرنیانو غل څارنې او یا هم د پوینا له مداخلو څخه ویره لري، په عین حال کې تاسو د یو کارپو په صفت د فیفا د رئیس په صفت، آیا بغیر د بهرنیانو له څارنې څخه، قوي څارنې څخه، په افغانستان کې اوسنۍ حکومت او اړوند ادارې د دې ظرفیت او د دې اراده لري چې شفاف انتخابات رامنځته کړي؟
ټول ټاکنې ترسره کړي، نو په هر یو کې مشکلات موجود وو، خو په هر یو انتخابات نه وروسته
مشکلات تاسو مخکې مورته اشاره وکړه، دا د داخلي ارګانونو لخوا ډېرو او که د بهرنیانو
نشته چې اکثرا لاسرسی ټولو انتخاباتو دفاترو ته او مراکزو ته زیاتره موږ خپله افغانان درلوده، خاص توګه د اخرنۍ انتخابات چې موږ ترسره کړه مسؤلیت یې ټولې د ټاکنو په کمیسیون کې همداراز د سم شکایات په کمیسیون کې اکثرا مسؤلیت موږ افغانانو ته لاس کې و، او دا د دې ښکارندوی ده چې خارجیان اوسي او یا که نه اوسي، ټول ټاکنو کې درغلی شوې ده او کېدی چې بیا اوسي، او مداخله شوې ده او کېدی چې بیا اوسي که خارجیان اوسي او که نو. د دې نه چې موږ دې باندې وغږېږو چې خارجیان پکې وو یا داخلیان پکې وو، هغه تر لاسه شوی درسونه باید اوس پلی سي، اوس باید دغسې میکانیزمونه جوړ سي چې د داخلیانو او که چیرې خارجیانو مداخله کوي د خارجیانو مداخلې مخنیوي وشي.
زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې جمهور رئیس د انتخاباتو د لګښت په اړه هم وویل چې یوازې د نوملیکنې لپاره 1500 میلیونه ډالره مصرف شوي دي. هغه ویلي چې باید داسې انتخابات وشي په افغانستان کې چې د افغانستان له وسې سره سم وسي، له اقتصاد سره سم وسي. څنګه کېدی شي دغه مصارف راکم سي په افغانستان په انتخاباتو باندې؟
مختلفې لارې شته چې سره څنګه کېدی شي چې دغه مصارف او لګښتونه کم شي. یو خو د عمده اقلامو څخه په ټول ټاکنو کې چې مصارف زیاتېږي، دا د امنیت مصارف ده. امنیتي مصارف په انتخاباتو کې متاسفانه د ناامنیو د وجې نه ښکارن بېخي زیات وو.
تاسو د احمد زبیر ژمن مرکه د افغانستان د عادلانه انتخاباتو د بنیاد له مشر نادر نادری سره اوریده. د کرکټ د شلوریز نړیوال کپ په یوه نیمه پایلوبه کې چې په سریلانکا کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ترسره شوه، کوربه هیواد پاکستان ته په 1400 منډو ماتې ورکړه. سریلانکا لومړی لوبه وکړه او 109 منډې جوړې کړې. پاکستان دا هدف پوره نه کړ شو. په دې توګه سریلانکا پایلوبې ته ورسید. په دې اړه پاکستان کې د کرکټ مینوال سوای زمونږ همکار غلام غوث سوتن راغولې.
ورځی خبره دسی دا چې میچ پاکستان وبلو او د سره ټول خلکو ته ډېر خبران رسیدل. ټول خلک ډېر خپه دي. کوم چې دا غوښته توقعات وو د پاکستان ټیم نه، نو هغه یې غوښتي لوبو نه کړی شو. خو په دې کې ګورو نو غلطي په هغه ځای کې دا چې د پاکستان یو پلیئر هم کی پلیئر سي کمی، نو هغه یو هم نه دی چلېدلی. که ناصر جمشید دی هغه هم نه دی، که کامران اکمل دی هغه هم څه نه دي کړي، افریدی دی هغه هم څه نه دي کړي. یو پلیئر صحیح نه دی چلېدلی.
زما سریر احمد نوم دی او زه د ملکان سره تعلق ساتم. نو افسوس کوم چې پاکستان سیمی فائنل پورې ورسېدو، خو فردر دوی مخکې فائنل پورې لا نه للی شو. کلاړین داسې راووتل چې هغه فردر زر اوټ شو او عمران نذیر اوټ شو. بیا ورپسې چې کوم دی نور فردر کلاړین چې کوم دی هغه اوټ شو. دا یو ډېر ښه گیم روان و، ولکه خو وروسته چونکې د 60 رنز نه بیا بعد چې کوم دی دا مقابله د سریلانکا په حق کې لاړله او هغوی هغه شي خپل راټینګ کړو. د هغوی سپین بال چې کوم هغه ډېر زیات خو بیا وروسته چې کوم زمونږ تمې وې کومو کسانو ته چې هغه کې افریدیو هغه کې شعیب ملکو هغه کې عمر اکملو او هغوی چې کوم دی هم ډېر زر زر اوټ شو. چونکې افریدی بالکل په صفر باندې اوټ شو. دغه شانتي عمر اکمل د اخره پورې ولاړو، خو چونکې هغه هم کمتې زمونږ د خلکو ډېره زیاته وه، ځکه چې هغه واحد کلاړي په اخره کې چې دا گیم بډېر ښه طرف ته دی بوتللی شو. چونکې هغه هم بونه تلو.
زما نوم سعید دی، زما تعلق ته پېښور سره دی. مین خبره پکې دا ده چې زمونږ بیټنګ لاین لږ کمزور و او صحیح فایټ یې ونه کړو کوم چې په کار و، ځکه چې ټارګټ دومره نه و. خو بس هغه چې کوم دغه نو د یو دوه درې وکټې چې زموږ ولیدې په میډل کې د ګیپ کنه، نو بیا په هغې کې داسې وشو چې پاکستان پرېشر کې راغی. بیا فریدین په زیرو آؤټ شو. خو هغې نه بعد نور کلاړیان هم داسې لږ ډېر شاټس ولګول، خو چونکې هلته رن ریټ سوا شو.
د کرکټ سوتنه مینوالو چې د پاکستان د ټیم په بایللو یې خفګان ښکاره کولو. د خیبر پښتونخوا لپاره د پاکستان پیپلز پارټۍ نوې صوبایي مشر انور صفر الله خان وایي په راتلونکو ټول ټاکنو کې د دوی ګوند عوامي نېشنل پارټۍ سره اتحاد کولو ته تیار نه دی. د نوموړي د دې څرګندونو نه پس د دواړو یادو شوو ګوندونو د مشرانو ترمنځ بیانبازۍ لړۍ پیل شوې ده. زموږ همکار خالد خان د نور تفصیل سره.
دا خیبر پختونخوا د پاره د پاکستان پیپل پارټي نوې ټاکل شوی صوبایي صدر انور سیف الله خان د بیان رستو د دواړو ګوندونو ځای مشرانو پر رسنو کې د یو بل په ضد بیانونو لړۍ پیل کړې ده، کوم چې دا تاثیر ورکوي چې راتلونکو ټول ټاکنو د پاره د دواړو ګوندونو ترمنځ انتخابي اتحاد ممکن نه دی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ستر سکتر ارباب طاهر خلیل د انور سیف الله خان هغه بیان سیاسي ناپختګي ګڼي، کوم کې چې هغه ویلي وو چې راتلونکو ټول ټاکنو کبا این پی سرا انتخابی اتحاد نه کوي. ارباب طاهر اوایل چې دوی د ګوند مرکزی او صوبایي شورا به د ټول ټاکنو نه وړاندې دغه فیصله کوي چې چا سره اتحاد وکړي او چا سره نه.
انور سیف الله خان چونکه د پیپلز پارټي نو منتخب صدر دی، زما خیال دی لا دومره دغه په دې پولیټیکل پروسس کې نه دی پاتې شوی. پولیټیکل پارټي په خپل فیصلو کې آزاد ده او دا د پیپلز پارټي فیصله ده چې هغه چا سره الاینس کوي چا سره نه کوي.
خو بیا د پښتونخوا سینئر وزیر او د پاکستان پیپل ګوند پخوانی صوبایي صدر رحیم داد خان مشال ریډیو ته وویل چې انور سیف الله خان دغه بیان د عوامي نېشنل پارټي د یو مشر بیان په جواب کې مخې ته راغلی دی او د ده په وینا په صوبا او مرکز کې د دواړو ګوندونو اړیکې ډېرې ښې دي.
بل خبردار چې مونږ شریک روانو په یو بیړه کې په مرکز کې او په صوبا کې دا باندې ډېر سوچ او ډېر سره پکار دی. هغې نه پس په چې کوم دی مشران څه فیصله وکړي هغې به دکه کوو.
په پښتونخوا کې د پاکستان پیپل پارټي او عوامي نېشنل ګوند ترمنځ حکومت د یو فارمولې لاندې جوړ شوی او د کوم تر مخه چې وزیر اعلی به د عوامي نېشنل پارټي او د اسمبلی سپیکر به د پیپلز ګوند او دغه شان 15 وزیران به د عوامي نېشنل پارټي او 11 وزیران د پیپلز ګوند نه اغېستی شي. دا یادونه ده چې ولسمشر آصف علي زرداري سوسواره ویلي دي چې د دوی ګوند به په راتلونکو ټول ټاکنو کې موجوده اتحادي ګوندونو سره په ګډه الیکشن کوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د خبرونې په روستیو شیبو کې د سندرغاړي روشنزری په اړه معلومات ترکو چې د نوخار اوسیدونکو و او په خوانی سندرغاړي و خو اوس لسنیمه بجې دي د خبرونو لنډي زاورو د ملیح امیرزاده نه
هنګو کې اوی بمی چاودنې دوه کسان وژلې دي د برید پړه تحریک طالبان پاکستان منلې دا پاکستان د بارنیو چارو وزیر هن ربانی کړ د هیواد په کبادي سیمو کې امریکایي ډرون بریدونه د ملک ته خود مختاره په وړاندې یو تیری بللې افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د 2014 کال ټاکل شوی انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي په ټي 20 کرکټ کپ سیمی فائنل لوبه کې سریلانکا پاکستان ته ماتې ورکړه د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په ترکیه کې د شام لخوا د هوان توغندي د ورولو په سخت ټکو کې خندنه کړې ده د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل تاجک سیال امومالی رحمان سره د ملاقات لپاره دوشنبه تکلیلې دي د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي په روس کې کارکونکو لپاره د کار حالات سازگار نه دي کوسوو د ښځو لپاره جوړ شوی د یوې نړیوالې سرمشریزې غونډې کوربتوب کوي او په چین کې د ځمکې فائدنې په پیښه کې د یو سکول 18 ماشومان مړه شوي دي
ملیح امیرزاده نن تاسو د خبرونو لنډیز اوریده اوس هم اسلام آباد ته ورزو زموږ همکار ریاض مساخیل د پاکستان ورسپانې لوستي تاسو سره هم شریکوي چې نن اداریو او په سرخانو کې سره غالي
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته وګورو نو تقریبا هر لوی ورسپانې لکه جنگ آج ایکسپریس او د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز پلو اداریو کې د پاکستانی پوزي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی د روس دورې ته کتنه کړې ده او دغه دوران د روانېدو په وخت کې د هغه سیاسي مفاهمتي عمل په حق له بیان ته اهمیت ورکړی دی دغه لړکی ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پوزي سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی د شورو پورز د روس سلورزنې دورې په وخت ویلي چې پاکستانی پوزي هر سیاسی عمل پورو پورو مرسته کوي خو چې دا د آئین او قانون مطابق وي او دا رنګ به د بلوچستان د مسلې په سیاسي توګه د حل کولو مرسته او کومک کول شي اداري وړاندې لیکي چې پاکستان نن د کم صورتحال سره مخ دی د هغې نه د وتو لپاره ضروری ده چې د ملک د ننې مسلو ته حکومت خصوصي پام وروړي او کوکتی شي نو د بلوچستان په مسله کې سناسه د افغانستان هم لاس دی او هند هم په دې بحران کې ککړ کی دي شي اداري زیاتوي چې اوس آرمی چیف په ډاګه وي چې د بلوچستان پاکستان په مسله باندې پوز د هر قسمه سیاسي عمل مرسته کوي نو باید چې حکومت زر تر زر د دې مسلې د حل لپاره سیاسي لارې چارې ولټوي چې دا مسله په خپل په کور د نن هوار شي او بلک ملک ته پکې د لاسوهنې موقع په لاس ورنشي د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون خپل اداریا د یوټیوب ویب سټ په بندیز لیکلې ده او وایي چې دغه بندیز چې د سپکاوي فلم رستو لګول شوی او اوس په دریمه اونۍ کې داخل شوی دی اداریا وایي چې یوټیوب یوازې د سندرو او منو د پاره نه بلکې د تعلیمي هلو زلو د پاره هم استعمالیدونکو یو مشهور ویب سټ دی او د دې د بندې سره په ځدکونکو او سړنکارانو بد اثر پریوتې دی خو ولې د پی ټی ای وینا ده چې ترسو دغه پسپکاوی اړه فلم د یوټیوب نه نوی لری کړی شوی تر هغه با دا سټ بند وي اداري وایي چې د نړۍ نور ملکونو کې د ګوګل سره مواهدي دي او که داسې سمسله را مخې ته شي نو په ځای د روغ ویب سټ بندولو ګوګل دغه سيزونه یا پانی بند کړي او نور سټ په خپل زه کار جاری ساتي او دا شان په هندستان مصر ملیشیا لیبیا او د انډونیشیا په ګډون د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې په انټرنیټ یوازې دغه فلم بند کړی شوی دی خو د پاکستان او ګوګل ترمنځ داسې هیڅ لوزنامه نشته اداري اخره کې وایي چې باید حکومت دې اړخ ته پام وروګرځوي او د هر قسمه ناوړه اقداماتو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی شي چې د یو سیس د لپاره ټول نظام په ټپه ونډريږي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو دوه مقالې مو درته غوره کړې یو د فاینانشل ټایمز نه او بل د فارن پالیسی میگزین نه فاینانشل ټایمز ورسپانه په خپل مقاله کې لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پاکستان ته د ټیکسونو د معاف کولو فیصلې د واپس اخیستو سپارښتنه کړې ده بل خو فارن پالیسی مجلې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د پلاوی د سفر د ځنډیدو په اړه لیکنه کړې ده د دوی په وینا افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله دغه سفر ځنډیدل د دواړو مقالو مهم ټکی تاسو ته ګل ایاز وړاندې کوي
فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د تیرې چهارشنبې په ورځ پاکستان ته ویلي د ټیکس معاف کولو پریکړه بیرته واپس واخلي پاکستان په دې رستو کې دغه ګام ځکه پورته کړی چې د دوی په وینا په بهر هیوادونو کې پرتی اربونو روپۍ به هیواد ته ورشي. ورسپاڼه د څېړونکو په حواله لیکي ټیکسونو کې معافی په ممکنه توګه اقتصادي خلا به نور هم پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې معاشي اصلاحات له پامه غورځول شوي دي. تیر کال د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د 1.3 اربه ډالرو قرضو کې 3.8 اربه ډالرو قسط ورکول ځنډولي وو ځکه چې په اقتصادي اصلاحاتو اختلافات راپورته شوي وو. ورسپانه د پاکستاني چارواکو په حواله وای په ټیکسونو کې د معافی سکیم د برېښنا په برخه کې مراد ورکولو په رڼا کې اخستې شوي. سږ کال په پاکستان کې تر بل هر وخت زیاتې مظاهرې د برېښنا د نشپالي پر ضد شوي او په ځینې ښارونو کې د 6 غنټو نه زیات لوډ شیډنګ کیږي. بلخوا فارن پالیسۍ مجلې د ملګرو ملتونو سفارتکارانو د خولې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د لوړ پوري پلاوي افغانستان ته د روانې میاشتې په وروستو کې سفر پلان ځنډولې ځکه چې د دوی په وینا په دغه هیواد کې حالات ډېر زیات خطرناک دي. مجلې کې افغانستان ته تک ځنډولو فیصلې وروستو په بند دروازو کې د امنیتي شورا غونډه شوې او د شورا 15 غړو هیوادونو ته د ملګرو ملتونو مرستیال سکرتر ګیګري سټار بریفینګ ورکړو. مجلد یو سفارتکار په حواله وایي چې د پلاوی سفر ځنډولو وجوهات دادي چې زیاتره غړي هیوادونه په دې نظر بو چې دا سفر بل کال ته وځنډول شي. د دې ترڅنګ د سفارتکار په وینا ښکاره خبره ده چې داسې ځای ته تک کوي چې ډېر زیات خطرناک او د ګواښونو نه ډک دی.
تاسو زموږ غږ د مشال رادیو نه اوري. ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د ډرون بریدونو په اړه په خپل یو اداریا کې لیکلي چې د ډرون بریدونو په اړه د پاکستان حکومت او پوز دوه مخیز پالیسي لري. د ډرون بریدونو خلاف د پاکستان یو سیاسي ګوند تحریک انصاف هم جنوبي وزیرستان ته د 100,000 خلکو په بدرګه د لاریون د ترسره کولو هوډ ښکاره کړی دی. د دې ادارې تفصیل تاسو ته نساج مل وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د امریکا د بی پایلټ الوتکو بریدونه د پاکستان د خود مختاری خلاف ورزي ده، خو پر دې هم پوهېدل پکار دي چې ترهګر هم د پاکستان د خود مختاری خلاف ورزي کوي او پاکستانیان هغه سي وجني څنګه چې په ډرون بریدونه کې وجل کیږي. ادارې لیکي دا د پاکستان تحریک انصاف ګوند لپاره په جنوبي وزیرستان کې د ډرون بریدونو پر ضد د راتلونکي احتجاج یا د مارچ لپاره هم خطر جوړېدای شي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د طالبانو لخوا د خلکو په وجنه او تشدد باندې تحریک انصاف ګوند خاموشه دی. طالبان په جنوبي وزیرستان کې زیات مضبوط ګړ لري او چې څومره تحریک انصاف ګوند او احتجاج کوونکي الته موجود وي نو دومره به دوی په طالبانو انحصار کوي چې دوی لا سیکورټي ورکي. او د ادارې په وینا دغه ګوند ته د مخکنه طالبانو د سیکورټي د ورکولو بیان هم جاری کړی دی. ادارې لیکي عمران خان ته معلومه ده چې په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونو ته اجازه د چا لخوا ورکول کیږي او پوز حکومت بیا په دې لړ کې دوه مخیزه پالیسی لري. رسپانه لیکي پر ځای د دې چې پوز او حکومت په ښکاره ډول د ډرون بریدونو پر ضد خبري وکړي نو اسلام آباد او پینډه دواړه داسې هڅې کوي چې پاکستانیان پر دې متاثر کړي چې ګنې دوی د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یو مهمه برخه لري. ادارې لیکي دې ته ډبل ګیم هم ویلی شو ځکه چې به د پاکستان د خوخي ډرون بریدونه نشي کېدلی. ایکسپریس ټریبیون په اخر لیکي پاکستان لا پکار ده چې خپل خلکو ته سرګند کړي چې ډرون بریدونه یو بد خو ضروري کار دی او کچري دا ممکن نه وي نو بیا د پاکستان حکومت او پوز لا دې لړکی امریکا ته د ډرون بریدونو اجازه ورکول نه دي پکار.
په کورمای جنسی کې د صدی ګورمنټ ګرلز های سکول زده کوونکي وایي چې په سکول کې د حکومت لخوا د دوی تګ راتګ لپاره د بس سهولت نشته. په یاد شوی سیمه کې د جنکو د تعلیم حاصلولو کچه لوړه ښودل کیږي. په سرکاري سکولونو کې اکثره ماشومان غریبو کورنۍ سره تعلق لري او په ګاډو کې سکول ته تګ راتګ خرچه نشي برداشت کولی. چارواکي وایي چې سرکاري سکولونو ته بس سهولت ورکولو باندې پولیټیکل انتظامیه لګیا ده غور کوي. نور حال په دې رپورت کې.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د صدیق ګورمنټ ګرلز های سکول طالب علمان وایي چې په سکول کې د حکومت لخوا د دوی د تګ راتګ لپاره د بس سهولت نشته. د سکول طالب علمانو مشال لډیو ته وویل چې سکول ته پیدل راتلل د دوی لپاره ډیر مشکل وي.
زه پرو کې نامې کوم په پنځم کلاس کې سبق یم پر کېم نه زه په خپل راتم دوه واس مې نشته زه کو زه هم په خپل پلان مو بجلی نه واره دي څه کور نشته کلر ته تر خرچه و چي کلر ته مامو خرچه و چي پنځنیم بجې مور مراس کې چې زه تر ورته ټلی والی ول سبق زیکی
په دې علاقې کې د زنانو بس کول نشتا دغه سکول د تعلیم تر لاسه کولو د پاره د لری پرتو سیمونه ماشومان راځي په سکول کې د طالبان مانشمیر تقریبا وساو دی د سکول موجوده پرنسپل مې زهره بتول وای چې په دې کې اکثره ماشومان غریب او کورانو سره تعلق لري او په گاړو کې سکول ته تګ را تک خرچه دوی نشي برداشت کولای
اوس هم د سه بچی شتا دی څنګه کورونو نڅرتی پیدل رتی دی وا جنا زغوی کرای نشي ور کوله ډیر بچی د سه شتا دی زما تر سه کیس رتی زغوی صرف تعلیم دی وا جنا پرې دی زغوی هغه بس کرای نشي ور کوله نو مخبل طرف نو کوشش کوو زغوی سره څومره حد پرې تاون کوای شو خو تعداد کافی دے او کون دمرا فنڈز نئی اسکول والا تو مو آغوی دا پارا آغا استعمال کو
تعلیم محکمه دا ریکارڈ تر مخا پسیما که دا سرکاری سکولو نشمیرا پنزی سوا یو کم سال ویختا پده که دو سوا شپک دا زنانا ہو دی پا سرکاری سکولو نو که دا وقت قریباً سلروی زر زنانا طالب علمان تعلیم حاصل وی پا تعلیمی ادارو که دا طالب علمانو دا تگ را تگ لپارا دا بس سہولت دا نشتوالی پا اڑا مو چکل انتظامی چارواکه مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ محمد عارف خان سر خبر اوکڑے نو مشال لڈو دے پدے اڑا صدا سے او ایل
سمرا سکول کالجز والدی اغوی پخپل پرائیویٹ گاڑو کی یا زانتا گاڑی نیول وی پھاگے کی زیرا زی دس ایک قسم سجیشن منگ تو سپر اندیشہ بہنو بہرحال دا یوڈیر کا سجیشن دے پری بنے ممنگ پل لیول بنے ہم سوچو کو امنگ با فاٹا سیکچر سر ہم کیس چیک اپ کو چی دا سونا کالج دے گرلز کالج دے یا بوائز کالج دے یا سکول سے داغیر پر منگ تو سب بس سروس پروائیڈ کی دا بڑے رکھا خبر ہوئی
دا کورم ایجنسی طالب علمانے وائے چی پا سرکاری سکولنو کی دا طالب علمانو دا تگ را تگ لپارا دا بس سہولت منظوری ور کولو سرا دو دوی مشکلاتو کی کمی رات لے شی دوی غختانا کبی چی پا دے لڑکی حکومت دا سیمی طالب علمانو دا ستونزو پورا خیال اساتی
دا مشال ریڈیو دا جمعی دا ورزی 19 پروگرامونا
سروی
پا پاوکم یولیس بجو
اقتصادی نڑے
پا پاوکم دو بجو
دا سندرو امیر
پو منٹ دا پاسا دو بجو
دا زوانانو غگ
پاتیش منٹ کم دریو بجو
اتلان
پپو کم دریو بجو
پام کوا
پپو کم سلور بجو
روخانہ مستقبل
پپو کم پینزا بجو
پاکستان کرکټ بورډ په دې وروستیو کې فاټا ته د کرکټ ریجن درجه ورکول نه پس د دې سیمې لپاره یو عبوري کمیټې هم جوړه کړې ده. د دې کمیټې لپاره د باجوړ د سیمې نه چیرمن ټاکلې ده. د کمیټې چیرمن اقبال حسین اقبال هیله ښکاره کړه چې د قبایلي سیمې هر ایجنسۍ ځوانان به اوس په کرکټ کې برخه اخیستی شي. زموږ همکار رابع اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پاکستان کرکټ بورډ د فاټا کرکټ ریجن لپاره درې کسیزه عبوري کمیټي جوړه کړه. په دې کمیټې کې د چیرمن په شمول دوه ممبران دي چې په قبایلي سیمو کې به د کرکټ د حلو ځلو لپاره کار کوي. د پاکستان کرکټ بورډ میډیا منیجر رضا راشد مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو ځوانانو کې د صلاحیتونو کمی نشته، نو پاکستان کرکټ بورډ غواړي چې په قبایلي سیمو کې کرکټ ته وده ورکړي.
دا عبوري کمیټي به په بنیادي توګه قبایلي سیمو کې د کرکټ حلو زلو نگرانی کوي او پاکستان کرکټ بورډ تبا رپورټ ورکوي. موږ غواړو چې لری پرتو سیمو ته کرکټ ورسی او د فاټا کرکټ ریجن جوړولو همدا مقصد وو چې کرکټ لوبې ته زیات نه زیات ترقی ورکړي شي.
د فاټا کرکټ ریجن لپاره ټاکلې شوی چیرمن اقبال حسین اقبال هیله ښکاره کړه چې اوس به قبایلي سیمو ځوانانو ته په کرکټ کې د حصہ اخیستو موقع ترلاسه شي.
ټول فاټا نه به مخکې د انډر 16 انډر 19 یا گریډ 2 دغشان یو ټیم وو. د ټول فاټا نه د کشفق اف ار جی وی جنچانی دی موږ سره لور افر دیر هم دی فاټا ریجن کې. نو د دې ټولو نه به یو ټیم جوړې ده. اوس آلریډي هر ډسټرکټ هر ایجنسۍ ته خپل حق دا میلاو. ډیرو هلکانو ته به موقع میلاویږي. فاټا کې ډیر زیات چلن دی نو دې سره به زه وایم چې انشاءالله موږ امید در به کوو چې ډیر ښه هلکان مخې ته راشي او د پاکستان نمایندګي وکړي.
د کرکټ پخوانی لوبغاړي ارشد خان مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي سیمو ته د کرکټ د ریجن درجه ورکول د پاکستان کرکټ بورډ یو ډیر ښه ګام دی.
وګورئ نو فاټا کرکټ سټرګل کولو کافی اسې نو بلکې ما خیال ل 10 ایز اګو مونږ ډیر ټرای کوله فاټا د پاره چې فاټا ټیم فرست کلاس کې راشي ولې چې د یو ډیر خاص ټالنت دی او ډیر زبردست لګه. وګورئ نو مونږ فاست بولرز زیات تر پېښور نه چې کوم لوبه کې زیات تر فاټا لکان دي او خو دلته کې د بدقسمتۍ د خلکو دا و چې د خلک نه پېښور ولا ایکسپټ کول نہ احتیاط والا ایکسپٹ کئی نو زیاد نہ زیاد یو الگ پہ ورتا ولو بولو ام دایخ پر پرسن انٹرسٹ پر والے الگ ولو بولو ادر وائز دا نہ کان تو بکو زائر شو
نو موڑی زیاد کرا چ مستقبل کی بعد پاکستان دا کرکٹ لوب ڈلتا تے قبائلی سیمونا تکڑا لبغاڑی تر لاسے شی رابعہ اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ترنا لاندے
مکمل
دمشال ترانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرس ته د وایښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هری چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي
د مشال د خبرونه څنګه و نور خبرونه څنګه دی سویل غواړی ست تبصره کول غواړی سنی وکړی او سغ غواړی چې موږ د تخباره کو موږ ته په دې نمبر باندې خپل غږ کې پیغام پرې کړئ 00422111121 تاسو د خپل پیغامونو ځوابونه د هر زیارت او د هر خالی پورز د 2 بجو په خبرونه کې د مشال په نوم خبرونه لرو هغه کې اوریدل شي اوس هم سروې پروګرام د ملیحه مرزاده وړاندې کوي او په دې پروګرام کې ملیحه د ځل د سندرغاړي روشن زری په اړه معلومات راټول کړي روشن زری پخوانی سندرغاړی دا چې تعلق یې د خیبر پختونخوا د نوخار سیمې سره دی تاسو دا پروګرام واورئ
تړي مشه په هفته وار پروگرام سروې کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم تنه لپاره پروگرام کې مو د پښتني سندرغاړي میرمن روشنزری ژوند او فن ته کتنه کړې ده د پښتو موسیقي په کورنیو کې یو مشهور کورنۍ د نوخار د شاخلانو ده چې ډېر ښه اوازونه پیدا کړې دي روشنزری چې د خپل وخت ډېره مشهوره سندرغاړي و په 1928 کې د استاد زیارت شاه په کورنۍ کې پیدا شوې و پښتون لیکوال او شاعر لایق زاده لایق په اړه وایي
میڈم روشنگری زیاد اہمیت پہ دے احساس باندھے کہ دے پا رہا پختو سندری ہوئی چکل آپ دے منتقہ کے زنانہ سندراغاڑی دیر کمی گئی میڈم روشنگری چدا اصل کے پدے پختونخوا کے کم چوخار علاقہ تھا پائے کی اور محلہ میں جو سب کا محلہ خیل ہوئی پدے کی چتمرا فنکاران و جن کرے دے پیدا شری دی وہ عمدہ خل کو پختانہ موسیقی بان راج کرے دے کہ فرض کا منگا ساز کا حوالہ بانے دے استاد فضیر خان ہم نے آیا دو سنجے کا حوالہ بانے نہ رنگ دے استاد خوشمیر حوالہ یا دو یا پدے لنگ دور کے استاد فلبی حوالہ دو یا جہانگیر شیروی حوالہ دو ڈاکٹر خر چیز پختونخوا در سی نے یعنی خار د هوتخیل مالی اوسیدون کی دی میڈم روشنگری چه دا هم دغه خاور پیداوار دی هم په دغه منطقه کې د فنکاران په دغه ټولنه کې را پیدا شوی وا او د دې د پیدایش کال کې هغه کال مل سو آتیش ته
روشنزری په یوې داسې کورنۍ کې سترګي وغړولې چې فن ورله کومه نوې خبره نه و هم دغه وجوه چې په پخوانی وخت کې یو پښتنه سندرغاړي د فن میدان ته راووتله ناغې پلا د ډولکی او د تمبل استاد وو او د موسیقي زده کړه د بیلابیلو استادانو نه کړې وه داغې واده بیا د افغانستان سره تعلق لرون کی استاد گل رحیم سره شو چې د غرازې د فن جون پر مخ پوتلو استاد گل رحیم با شپېله وخلا
دا بنیادی طور د سندرغاړي واچو کې د دې پرورش ته دی پالنه په یوه داسې ماحول کې شی و چې د دې پلان په خپل باندې مشخص سره تعلق لرو نو په دې باندې دا د شروع راځي چې دا د مشخص سره بل دوا بیا روستو کله چې د دې کم پلان او زیارت شاه دغه نامو او هغه بل ډول کې غواو دا یې نه پسته کله د دې کار وفات شو او دا یې نه پسته بیا یو دیم باندې چې کله وکړه د افغانستان استاد گل رحیم او گل رحیم هغه زمونږ چې کوم پښتنه موسیقي ده په دې کې چې کله شپېلې نه هم راځي نو د شپېلې نوم د استاد ګل رحیم نه بغیر نیمګړی کله چې هغه داسې سونه شړلي داسې نغمې ریکارډ کړي دي چې راجستاني نه شي کېدی نو دغه رنګ د روشنزري او د استاد ګل رحیم دا جوړې شوې ده په پښتو موسیقي کې ډېر زیات کار وکړ بې شمېره سندرې وي په دې پښتونخوا کې هم هغه چې کله دي ډیلي ته تللي دي کلکتې ته تللي دي هلته هېڅ کله کمښت سره کمیانې وي د پښتنو سندرغاړو نغمې ریکارډ کړلې نو روشنزري کاکم د خپل فن صلاحیتونه ښودلي دي. او بله غټه خبر دا ده چې موږ دا وایو چې ځینې لرغالي داسې ځینې خلک داسې لکه استاد رفیق شینواري خبره مو لیکو نو دا ګڼو چې هغه پخپله باندې شاعر دی. دغهرنګه استاد صاحب ردي تدریسي چې هغه بارک دا لیکېږي چې هغه شعر هم لیکلی لکه دغه ډېره مشهور سندره چې ده بیا د مازدیګر په الله دا استاد صاحب ردي لیکلې ده. نو یوه بله مشهور سندره ده چې دې په دې پښتنو کې نن خلک یې وایي چې په نیمه شپه اوازونه وپه توره بلګله ناخا ده. دا د دې په باره کې دا لیکېږي دا میډم روشنګري چې دی دا پخپله باندې لیکلی هم ده. لیک لوست هغې نه کړی دا ده چې ځینې سندرې داسې چې د هغې شروع ولیکلی شي په هغې پسې بیا ټپې ورتولی شي نو د هغې نه سندره جوړه شي. نو وتوره بلبله ناخا ده چې ده دا ویلی کېږي چې روشنګري په خپله باندې هارمونیم غږوله نو دا ویلی کېږي چې دغه نامه پخپله دې لیکلی هم ده او کمپوز کړی هم ده. نو دا به ووایي چې دا زمونږ د پښتو موسیقۍ د حبیب جان نه پس لکه دا ویلی کېږي چې کومه د پښتو فلمونو لمبه هیروین ده حبیب جان کله چې د بل اوسېدونکی وه د هغې نه پس چې مونږ د کمی سندرغاړي په قد او قامت اندازه لګوو په دې اساس باندې چې موسیقي باندې پوهېده نو هغه روشنګري ده ځکه چې هغې کمپوزیشنز کړي دي هغې ترجمه جوړ کړي دي او ترجمه جوړول د نن چې ګران کار دی.
گوش خاموش دی اوش کم نازار دینا بزن گوشا می پنوش کا چپوش ما دکار دینا مال جولا گل نارا بلبلی والی کئی تو دار دینا دکار دینا مال جولا گل نارا
استاد عظمت گل چې یو موسیقار دی د استاد گل رحیم ملګری پاتې شوی دی او روشن زری ورسره کار هم کړی دی. عظمت گل استاد وای ډیر ناسته پاسته ورسره وا او په ګډه بیلابیلو ځایونو کې ډیر پروګرامونه کړی دي.
روشن زری د گل رحیم خزرا او د اصلي د نوخار ده. اورور یو گل رحمان نامه دی او فیرو نامه ده. اور غار نوخار کې دی واغره جوړی مار پاتې شوی دی ډیر ډیر مو دی نه ما ته ما ته خو ډیر پروګرامونه ته لیدا پنجاله ته ځتلې ده نظامپور ته ځتلې ده د لکی مروت طرح سے تلے دا عدت چارکو طرح سے تلے دا کوئی اثر خیل طرح سے تلے دا شرکی طرح سے تلے دا مطنو طرح سے تلے دا نور خد اثر خدم و خد گویا و خد 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 گویا و
استاذ عظمت گل در روشنزری خصوصیتو نبیانه ولو سروائی
پله او پګور او پتال په دې باندې برابر او خو ډېر خوشتګه د جنې ورې له خوشتګه ته خزه و ډېر خو خزه و چې دا بد خو نه و خو اخلاقي خزه و خو انسانيت خزه و خو پولیس باندې پیدا خو درمدار انسانيت خو پولیس هم خو چې نورې په زید باندې ډېر خو ما زه غلي خو ما زه نه ډېر هوا ما زه ډېر خو ما زه دا بدل ته ما زه په صدر کې دروازه ته په پیاده بروانو
روشنزری درې زامن دی مثل خان نسیم گل او حبیب الله خان. مثل خان چې ټول یې د مثلی استاد په نامه پیژني د پېښور د کیسخانه بازار شاته د باجو او دوپړو دکان لري. د دې سره سره هغه په ترزونو جوړولو هم پوه دی. خو لایک زاده لایک وای باید قدر او ته پوسټ یو شي چې نن سبا نه جوړ دی.
زه د خپل کوم چې میډم روشنګری چې دا چې خو دارو سره د پېښور کې به شو ټول جوړه په پېښور کې لري او د میډم روشنګری چې کوم زوی دی مثلی استاد هغه په دې سیمه کې ډیر استاد سره په دې دنیا باندې چې دا واحد د هارمونیو د جوړولو استاد دی. بل څوک چې نشته چې په هارمونیو باندې پوهېږي هغه سازونه دوباره را جوړ کړي. زه به دا خبره پوه کړم چې دومره ډېر استاد ډېر هنرمند دا هغه زموږ د کلتور سره زموږ د ثقافت نه راغی په پوسټر یې کړی او دا د پښتنو یو ډېر لوی بدمرغي ده ډېر لوی بدبختي ده چې هغه خلک چې هغه هنر لري هغه خلک چې هغه فن لري هغه خلک چې صلاحیتونه لري هغې ته څوک توجه نه ورکوي او د هغې په نامونو باندې هغه خلک ګټې اخلي چې کوم خلک د فن سره تعلق لري نه په فن پوهېږي هغه دغه خلکو ته نږدې دغه واکمنو ته دغه چارواکو ته نږدې د هغې نه خپلې فایدې او ګټې پورته کوي. نو دا یو بدمرغي بیا ده چې دومره لوی هنرمند کوم چې اوس په دې وخت کې بیمار دی ناروغ دی مثلی استاد او زما خیال نه چې ډېر کم خلک به هغه چې مونږ کوي خبرې کوو ډېر کم خلک به مثل خان پېژني چې خلک به مثلی استاد وي نو دا خلک پېژنده غواړي ځکه چې که فرض که مونږ دا خلک هېر کړو نو زمونږ د کلتور زمونږ د ثقافت یوه لویه برخه کې دا له منځه ځي او چې ثقافت له منځه لاړ شي کلتور له منځه لاړ شي نو بیا زمونږ پېژنګلو له منځه ځي او چې زمونږ پېژنګلو له منځه لاړ شي نو بیا مونږ همداسې خبره کوو لکه چې په هند کې پښتانه دي ځانته پښتانه وایي د پښتون خبر نه وي د ژبې خبر نه وي د کلتور د خبر نه هېر شوی دی نو خدای دې نه کړي چې مونږ د خپل ثقافت خپل روایت هېر کړو سبا مونږ ځان پښتانه کړو خو پښتانه نه یو اوس هم دا وخت دی ستاسو د ریډیو د لارې ستاسو د مشال له لارې دا خبره چې خپلو ټولو پښتنو ته کوم چې د خپلو هنرمندانو د خپلو هغه خلکو د مذهبي مشرانو ټولو خلکو قدر او احترام په دې ژوند پکار دی ځکه چې زمونږ کلتور ډېر رښت دی په دې کې که یو خو موسیقي بیا بل تازه نو مذهب دی زموږ مسلک دی دا ټول چې دی په دې ټولو اقدارو قدر او احترام په وخت باندې پکار دی چې دې خلکو ته احساس وشي چې مونږ په یو داسې ټولنه کې په یو داسې معاشره کې ژوند کوو چې د هغې اوسېدونکي د هغې خلک چې دي هغه قدرمند دي
که څه هم روشنزري په خپل دور کې ډېرې سندرې ویلي دي خو د ډېرو پکې ریکارډ اوس نشته دا غی سندری اوس هم مشهوری دی چې په 1999 کې یې ویل شوی سندره په نیمه شپه کړي اوازونه اوس هم ډیره مقبوله ده لایک زاده لایک وای
دا څنګه چې په دا وخت کې کله نه نړۍ کار کې دی دا د کال 1993 دا زمانه چې دا نو دلته خو په پیغور کې ریډیو کا شروع کړ په 1993 کې په دې ځای نه پرمو مې په دې غو شرګې نو زیات پر څنګه راغی چې دا غي نغمې چې دا بیا په ریکارډ دی پاتې شي یعنی دا غي شمیره چې دا غا کته سو په دې شکل کې ګوري چې هغه موجود ده نه ډېر کم ده خو دا غي کا فرق دا کمې ادایګي اتحاد دې نو هغه سلګونو نه بلکې زرګونو ته رسېږي ځکه چې دا خلک په مستقل توګه ریډیو پاکستان ته خوات راتلل ټوله ټوله ورځ دلته موجود وو په هغه وخت کې دا طریقه کار وو چې ټوله نغمې به نیز په دغه بشر کېدې دلته به د هرې نغمې لپاره ریاسل کېده او د هر ورځ لپاره یو سندرغاړی وه دا یو سندرغاړی به یو به سندرغاړی خو به سهار راله تر ماښامه پورې به هغې ته به دا ویلې کېدې چې یو نغمه ستا په 8 بجې ده نو بیا د بله نغمه په 12 بجې ده بیا د ماښام نه ماښام به هغه فنکار یا فنکار واپس تلل نو بیا د روشنګري چونکې د فن چې کوم خدمت کړی دی د هغې اغه کوم هغه چې موږ وخت ویلې شو کوم چې موږ کار لري کو د ډیوریشن ویل دا ډیر ښکاله دی ډیر ښکاله چې خپل کار نه غنیو نه تاسو په خپل د اندازې نه غوړې شي چې دغه شمیره بیا ډیر نه کې تر شي
د مشهور سندرو په حواله بیا استاد عصمت ګل وای
ما سره په پروګرامونو کې ډېر پروګرامونه ما سره کړی ډېر ښه کړی غوي او ښه څه وا عوامي هغه عوامي غوي او عوامي مطلب دا چې اوس یو کلاسیک دی کنه یو کلاسیک دی دا کلاسیک شو دا څو مې دا کوم څه زار کې چې کوم جوړ دی دا لکه ګل مینې شو اکل مینې شو لکه شکل نه شو دې د کلاسیکل د لې او د ګور او د تال خبردار نه کنه او لوبے ما سر دا خو د ګلیم خزوا د ګلیم باجا د ګرا رباب نه غوځ په خوره باجا مانی ما او د سلیګل د سر د تال د پښېدو کې راسونا لې خبردارې مزه میا سینې ما اتې ما زه
رحیم ګل استاد سروشن زری نه مخ کې وفات شوی د دوانو قبرونه په جدا جدا ځایونه کې دي لایک زاده لایک یې پاړوای
استاد ګلین چې هغه خو د دې نه مخکې څو ځای د افغانستان راغلی د افغانستان زیات تر هنرمندان راغلی بیا چې کته دې اور دین تاسو اندازه نه غوښنه کوي خو مرګل راغلی د هغه زمو شریک ده استاد شاولی راغلی هغه زمو شریک ده دا غره کته دې له کوم څنګه راغلی د خیال مې زمو د بر وطن سره شریک ده هنرمندان موږ د یو چې دې ښه د دنیا د دې چې کوم فاصله دي د فاصله متقاضي داخله نه دي استاد ګلین چې کله راغی نو هغه د دې سره په ساجان کې شریک لکه څنګه چې منگا دا خادم استاد خبر کو خادم استاد جی آغا دا میگا سلطان سرا دا ہارمونی غگون کے عہدے لگے سر واد گگا رنگ دا استاد گلرحیم چی سر واد شہ رے رہی ترون چو آد یہ موسیقار اور یہ بھی سندر گاڑے ہو دد گر چی دے دا استاد گلرحیم بیا لمبے فاش ہو بیا روشن گری لگے نہ پسو فاش ہوئے گا اور گر چی گلرحیم چی نے پخون پپے خور کے فاش ہے بیا روشن گری چی دا لتا قدم چی دے دل دل دی گرو دا دے چار سو روڈ بانے دے چار سو دے پلی کا بانے دے کرو دے گا بخانا مجھے بیا پکے گل دیا دا کرا اور گر چی دے خاون خبر چی دے گا اون پپے خور گا اور پپے خور کی دی سب دا فرق دے ما تا سبے تکرار کم چی دے روشن گری خبر چی دے گا پپے خور میلی باخ کی دی اور خاون خبر چی دے پچار سو روڈ بانے
دروشن زری سندرو حقی ته یو داسې ژوند ورکړی چې د موسیقي مینوالو په زړونو کې اوس هم ژوند دی. د دې سره د نن لپاره سروې پروګرام سرته رسیږي. موږ ته وایي د میرمن روشن زری د ژوند او فن په حق لا د پروګرام څنګه د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکو ماشين شمیره ده 00320221211. په بل پروګرام کې به د یوې بلې هنرمند سره راځو. د اوس لپاره د نن اجازه غواړم. د الله پامان.
ਰਾਜਾ ਜੀ ਉਜੂ ਤਾਨੇ ਟੱਕ ਗਨੇ ਕਾਲ ਰਹੇ ਜਮਾਰੋ।